رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شفیع سردار یم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې کېږي. تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باروک اوباما د پنځشنبې په ورځ په واشنگتن کې د چین، جاپان او جنوبی کوریا له مشرانو سره ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ترکیې له دریو خرونو نه د خپل نظامي پرسونل د کورنۍ وغړي راایستلی دي او د سولې د عالي شورا او د افغانستان اسلامي حزب استازو په کابل کې دوهمه غونډه کړې ده.
نن چهارشنبه ده، د 1995 کال د حمل د میاشتې 18 ده چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې 10 کېږي. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د پاکستان پوځ پریکړه کړې چې د پنجاب په صوبه کې د ترهګرانو خلاف عملیات وکړي، او یو صحیح مطلب هم په خبرونه کې لرو. اوس په پر خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د ترکیې په جنوب کې د امنیتي اندېښنو له امله د امریکا د پوځي پرسونل د کورنۍ غړو ته حکم وکړ چې دغه هیواد له دریو خرونو نه اوزي. د امریکا د دفاع د وزارت د حکم په اساس د ازمیر، انجرلیک او موګلا په ښارونو کې د امریکا د پوځي پرسونل د کورنیو 650 غړي راوستل کیږي او نورو ځایونو ته انتقالیږي. د پینټاګن مطبوعاتي وایان پیټر کوک د سه شنبه په ورځ په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې د نظامی پرسونل کورنیو ته په ځانګړې توګه ګواښ نه و متوجه، خو د ډېر تاکید او احتیاط په وجه د هغوی د راویستلو پریکړه شوې ده. د پینټاګن او خارجه وزارت په یو ګډې مطبوعاتي بیانیې کې ویل شوي دي چې د ترکیې د دریو ښارونو نه د امریکا د نظامی پرسونل د کورنیو د غړو راایستل دایمي بڼه نه لري. د انجرلیک نظامی اډې نه امریکایي الوتکې په سوریه کې د داعش په ضد هوایي عملیات کوي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وای چې د یمن پر روان وحشیانه او ظالمانه جنگ کې تر اوسه پورې په مستقیم ډول او یا په غیر مستقیم ډول په زرګونو ماشومان وژل شوي دي. په مکړه له ژنیو نه د امریکا غږ د خبریالي لیسا شلاین رپورټه.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وای چې په اوسې اغیانو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو په بې احتیاطه او نامتناسب بمباریو کې یو زیات شمیر ملکی خلک وژل شوي. په یمن کې د ماشومان د پاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق استاد جولین هارنس په سنا کې ویلي چې د دغه جنگ شدت په خاص ډول په ماشومانو ډیر بد اثر کړی دی. ښاغلی هارنس وایي چې یوازې په تیر یو کال کې هلته په یمن کې په دغه ظالمانه جنگ کې 900 ماشومان مړه او 1400 نور زخمي شوي دي. هغه وایي
when you consider the 2290 is for children under 18 whereas the 10000 is for children under 5
کلچتاسو د تلسو کلون نه کم د 2290 ماشومان په با فکر کوي، نو هلته تقریبا 10000 ماشومان چې عمرونه د 15 کلون نه کم دي د داسې مرزونو د لاسمړ شوي چې په کامل ډول د هغې مخنیوی کېدای شو. په دې برسیره د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق دا هم وایي چې په یمن کې د متخاصمو ډلو په سرتیرو کې د ماشومانو استخدام هم ډېره لویه ستونزه ده.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما به د شمالي کوریا د اتومي پروګرام او په دې روسیې کې د جنگ لپاره د امادګۍ او غواښونو په حقله د چین، جاپان او جنوبی کوریا د مشرانو سره په دې هفته کې په واشنگتن کې د یوې نړیوالې امنیتي غونډې په زمین کې وغږیږي. اوباما به د پنځشنبې په ورځ د جاپان د صدراعظم شینزو آبه، د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ او د جنوبی کوریا د جمهور رئیس میرمن پارک گیون هیزرا په جلا جلا ډول وګوري. اوباما به د چین د جمهور رئیس سره د ځنګړي ملاقات په وخت د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه په تفصیل خبري وکړي. چین د شمالي کوریا ګاونډي دی او په اقتصادي او ډیپلوماټیکي برخو کې مهم انډیوال دی. امریکا، چین، روسیا، جنوبي کوریا او جاپان د هغه شپږاړخیز دا هغه شپږاړخیزې ډلې غړي دي چې کوښښ کوي د مذاکراتو له لارې د شمالي کوریا د اتومي پروګرام لانجه ختمه کړي، مګر تر اوسه پورې هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې. د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا استازو او د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د اسلامي حزب یو درې کسیز هیات دوهمه مستقیمه غونډه وکړه. نور تفصیل له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر په ریپورت کې واورئ.
د سولې علي شورا یو مرستيال مولوي عبد الخبير اوچقند امریکا غټول
تقریبا
اګه 80% تقریبا اویا تر 80% خبري له اسلامي حزب سره مخکې تللی دي. د خاغلي اوچقند پر وینا د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتيار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې یو هوکړلیک په دریو فصلونو او شپږ وشتو مادو کې جوړ شوی چې پکې د اختلاف درې ټکي لا هم د بحث وړ دي. د هوکړې یو ماده دا و چې د افغانستان دولت باید د افغانستان په قضیه کې لخکېلو هیوادونو په ځانګړي توګه د امریکا له متحده ایالاتو څخه وغواړي چې هغه بندیزونه پورته کړي چې پر اسلامي حزب لګیدلی دي. ښاغلی اوچقند لنډمهالي حکومت جوړول رد کړل او ویل اسلامي حزب غواړي چې د ملي یووالي حکومت سره یو ځای شي، نافذ شوو قوانینو پر رڼا کې خپل سیاسي مبارزې ته دوام ورکړي او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د شمالي کوریا چارواکو خپل خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې په هیواد باندې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اقتصادي بندیزونو د لګیدونو وروسته دي د خوراکي موادو د کمبود په خاطر لاملا د سختو ته ځان تیار کی. ملګرو ملتونو دا بندیزونه د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او بالستیکي توغندو د ازمایلو په جواب کې ولګول. د جنوبي کوریا د چوسون البو ورسپانه یو سر مقاله چاپ کړی ده چې د شمالي کوریا په دولتي ورسپانه رانګ ډونګ سنوم کې د دوشنبه په ورځ چاپ شوی و. په دا سر مقاله کې خلکو ته ویل شوی دي چې شمالي کوریا به یو ځل بیا د ډیرو سختو سره لاس په ګریوانی او خلک شاید چې خوراکي موادو د قلت سره مخامخ شي او د نباتاتو او غیاګانو د ریښو خوړلو ته اړ شي. په شمالي کوریا کې د 1990 میلادي په لسیزو کې د ډیرو سختې وچکالۍ او قحط له امله په میلیونونو خلک مړه شوي وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې مو اوریدل چې د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو د وجهه صندوق یو رپورت وایي چې د یمن په ظالمانه او وحشانه جنگ کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په زرګونو ماشومان وژل شوي دي. د جنیو څخه د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین په دې باب رپورت را لېږلی دی چې دا د خلاصې تاسو اوري.
په یمن کې د سو کلونو راهیسې داخلي جنگ روان وو، مګر په دغه داخلي جنگ کې د سعودي عربستان د مداخلې نه تقریبا یو کال تیریږي. چاغي هلته په یمن کې جنگونه دومره سخت کړی دي چې په خوای ساره نو لیدل شوی. د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق وایي چې په اوسې اغیانو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو په بې احتیاطه او نامتناسبه بمباریو کې یو زیات شمیر ملکی خلک وژل شوی. په یمن کې د ماشومان د پاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق استاذ جولین هارنس په سنا کې ویلي چې د دغه جنگ شدت په خاص ډول په ماشومانو ډیر بد اثر کړی دی. خاغله هر نسوي چې یوازې په تیر یو کال کې هلته په یمن کې په دغه ظالمانه جنگ کې 900 ماشومان مړه او 1400 نور زخمي شوي دي. هغه وایي چې 80% د دغه ماشومانو په هوایي بمباریو کې وژل شوي. خاغلی هارنس د امریکا غږ سره په خپل مرکې کې ویلي چې په دې برسېره هلته په یمن کې د صحي خدماتو د نشټوالي له کبله نږدې 10,000 ماشومان د داسې ناروغۍ نه مړه شوي دي چې ډېر ښه علاج یې کېدای شو. هغه وایي
When you consider the 2,290 is for children under 18, whereas the 10,000 is for children under 5.
کله چې تاسو د 13 کلونو نه کم د 2,290 ماشومان په باب فکر کوئ، نو هلته تقریبا 10,000 ماشومان چې عمرونه د 15 کلونو نه کم دي د داسې مرزونو د لاسه مړ شوي چې په کامل ډول د هغې مخنیوی کېدای شو. که چیرې په یمن کې دغه جنگ نه وای نو دغو ماشومانو ته به دومره تاوان نه وای رسیدلی. همدا خبره زموږ د ډېرې اندېښنې وړ ده. په یمن کې د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د وضعي صندوق استازی ښاغلی هارنس وایي چې په صحي خدماتو کې د پوره کموالي له کبله ماشومان د وژونکو ناروغیو لکه اسهال، نمونیا او دې ته ورته د نورو مرضونو په ضد واکسین شوي هم نه دي. هغه په دې ټینګار هم کړی دی چې همدا اوس په یمن کې 10 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري چې په هغې کې هغه 320,000 ماشومان هم شامل دي چې د سختې سوی تغذیې سره مخامخ دي. په دې برسیره د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو وضعي صندوق دا هم وایي چې په یمن کې د متخاصمو ډلو په سرتیرو کې د ماشومانو استخدام هم ډیره لویه ستونزه ده. هلته په یمن کې 338 قضیې داسې دي چې په هغې کې د 10 کلونو نه کم ماشومان هم عسکرۍ ته استخدام شوي دي. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د وضعي صندوق ادارې ویلي چې په یمن کې تقریبا 380,000 ماشومان د تعلیم نه پاتې شوي او هم هلته 1400 مکتوبونه د امنیت د نشتوالي له کبله تباه شوي دي. دغه اداره وایي که چیرې په یمن کې د جنګ د ختمولو دپاره لار پیدا نه شي نو په نتیجه کې به د دغه جنګ اثرات په ماشومانو ډیر بد او سخت وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلار چې دوی اونۍ مخکې په جلال آباد کې تښتول سوی وو پرون خوشي سوی دی. چارواکي وایي دغه قضیه یې تر جدي څېړنې لاندې نیولې او د سړي تښتونکو یو اتکسیز ګروپ یې هم نیولی دی. پام وکړئ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ.
د افغانستان د سترې محکمې د رئیس قانون پوه سید یوسف حلیم پلار د جلال آباد ښار له درې میناحیې نه په داسې حال کې وسلوالو تښتولی او چې په جومات کې د سهار د لمانځه وروسته خپل کاله ته په لاره و. د ننګرهار ولایتي چارواکو نن په یوه خبري ناسته کې تښتول شوی 95 کلن جګړن سید حسین رسنیو ته وښود او وی ویل چې په خوشي کېدا کې د حکومتي هڅو سره سره قومي مشرانو هم پوره خواري کړې ده. والی سلیم خان کندوزی که څه هم په دې تړاو ډېری خبرې ونه کړې خو ویل چې قضیه تر جدي څېړنې لاندې ده.
د 2 هفتو د هلو ځل نه وروسته نن موږ وتوانېدو او باید دا ووایم چې په دې کې زموږ سره سپینګیرو متنفذینو هم کومک کړی دی چې د دې په خلاصولو کې او قضیه هغه څوک چې پکې دخیل دي قضیه د قوي بررسۍ لاندې ده او ټول تحقیقات روان دي.
جګړن سید حسین دوه اونۍ وړاندې تښتول شوی او وایي تر اوږده مزل وروسته په یوه نامعلوم ځای کې ساتل کېده. د ننګرهار د ملي امنیت د ادارې رئیس برید جنرال داد محمد حریفي وایي د تښتونکو اصلي سټې ته نږدې شوي او نظر ده چې د دغه بانډ په اړه خپلې څېړنې له رسنیو سره شریکې کړي.
ټول هغه مواردو باندې چې څنګه دا اختطاف شو، چا اختطاف کړی دی، چا په دې موارد کې همکاري کړې ده، عمل تخنیکی بخش نه او د انساني منابع او له آدرس نه ټوله قضیه از موږ تر څېړنې لاندې ده. الحمدلله ډېر زر بیله تاسو سره دا قضیه هم بیا شریک.
ښاغلی حریفي زیاتوي چې د ننګرهار په کچه د سړي تښتونکو په وړاندې هر اړخیز عملیات هم پیل کړي دي. هغه وایي د دغه عملیاتو په پایله کې یوه اتکسیز ډله نیولې او د دوی هغه ځایونه هم رسوا کړي چې بندیان یې پکې ساتل.
موږ هماغه اساسي نقطه چې اختطاف شان پکې ساتل کېدل نن گیز وخت په 4 بجو موږ عملیات باندې وکړل. هغه نیول سوي دي، دا اوس تر جدي تحقیقات ولاندې دي. د دوه نتیجه به هم ډیر زله تاسو سره شریک تقریبا د شیخ مصری په ساحه کې.
د سترې محکمې د رئیس پلار په داسې حال کې د تښتونکو له منګلو راخلاص شوی چې په دې وروستیو کې د جلال آباد له خارې د اختطافونو کچه د پام وړ زیاته شوې ده. ډیر شمیر ولسی خلک په حکومت نیوکه کوي چې د سړي تښتونکو په وړاندې روانه مبارزه غسیتون دنه ده چې اړتیا یې لیدل کېږي. دوی وایي افغان حکومت دې د دا ډله خلکو د سر سړي ونیسي تر څو ستونزه له بېخه هواره شي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
فصل کو تیری گی پدا پجڑا پشو گرو تیری گی حرم آسما تمنا میں دقسمت شہدہ ہے ہر آرزو میں بندبان ظلم تیری گی خوش دے چبی خوف سرنگ تدانگی دا اقل وقت دل تدبتو پشمیرو تیری گی جنون دبام دا محلونو سپروا نلری دلی ونتو غر میں پشار پمیرو تیری گی
آشنا رادیو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د دې پام وکړئ زموږ د خبرونې بل رپورت ده د پاکستان پوځ پریکړه کړې ده چې د پنجاب په صوبه کې د ترهګرانو خلاف عملیات وکړي نور تفصیل په دې رپورت کې واوري
د پاکستان د لاهور ښار اوسیدونکو نن خپل حکومت نه د لا ډیر امنیت د ساتلو غوښتنه وکړه او هغه کې یو تنو ویل چې په کار د حکومت په دې برخه کې
بالکل پکا کام ہونا
چاہیے ډیر پخه اقدامات وکړي د لاهور په برید کې او یا تنو وجل شول او نه وشتنه ماشومان پکې شامل وو برید د لاهور په یو پارک کې چې د دغه ښار په ختیځه برخه کې پروت دی وشو د صدر اعظم نواز شریف قوت هم په همدې ښار کې دی
هماري ګورنمنت کو چاہیے
په کار د چیز مو حکومت امنیت نور هم ټینګ کړي او خلکو ته پام وکړي
زموږ په ملک کې ډیره بده پیښه منځته راغلې ده. ډیر خلک شهیدان شول. هغه خلک چې تفریح ته راغلي وو هغوی هم شهیدان شول.
د پوز او حکومت چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې پوز به په پنجاب کې د ترهګرو خلاف نوي عملیات پیل کاندي، که څه هم دغه اقدام په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. پاکستان 2 میلیونه عیسویان لري او د ترهګرانو دغه ډلې ویلي دي چې همدوی په نښه کړي وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو ټلویزیون وینا کې بیا لوړه وکړه چې له ترهګرۍ سره به په ټینګه جګړه
وکړي.
زه نن په داسې ورځ له تاسو سره مخاطب یم او د هغې ژمنې د تجدید لپاره حاضر شوی یم چې موږ د خپلو شهیدانو د وینې د څاڅکي حساب کوو. دا حساب به واخیستل شي او د دې حساب د وروستۍ قسط تر اخیستو پورې به انشاءالله په کراره کیننو.
د غبرید د جماعت الاحرار په نامه د پاکستانی طالبانو ایوې ډلې کړې ده چې یو وخت د اسلامي دولت د ډلې سره هم خپل وفاداری اعلان کړې وه. همدغه ډلې د دې خونړي برید د کولو ادعا هم کړې ده. د جماعت الاحرار ډلې یو ویان احسان الله احسان د نواز شریف له خبرو نه وروسته په ټویټر کې نن ولیکل چې نواز شریف دې په دې پوه شي چې جګړه د هغه د کور درشل ته رسېدلې ده. د دې جګړې ګټونکي به انشاءالله مجاهدین. نواز شریف هم په خپل وینا کې ترهګر محروم او بی اسری خلکو بدل او وی ویل چې هغه په دغه بریدونو خپل ناکامي پټوي.
مجھے معلوم ہے کہ اپنی پناہ گاہوں
زاپو هیګم چې کله هغه د خپل پټون له ځایونو او د روزنې له مرکزونو نه محروم شول، زیربناوی له منځه ولاړې، نو هغه اوس پر تعلیمي مراکز او د تفریح پر پارکونو بریدونه کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویل چې دوی په ډیر کلک عزم اراده د خپل پاوز پولیسو او د ملي امنیت د ادارو او د خپل خلکو په مرسته له ترهګرۍ سره مبارزه کړې ده او د همدې هڅو له امله په تیرو 3 کلونو کې د ترهګرۍ د پیښو په شمیر کې څرګند کموالی راغلی دی. ښاغلی شریف په پای کې وویل چې دوی به ترهګرو ته اجازه ورنه کړي چې د پاکستان د خلکو له ژوند سره لوبې وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدي. درنو اوریدونکو پام کړئ، زموږ د خبرونې بل رپورټ ده. د روغتیا نړیوالې ټولنې یا WHO اعلان کړی دی چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغي نوره ختمه شوې ده. خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی دی.
د لویدیز افریقا درې هیوادونه د ایبولا د ناروغۍ په مصیبت اخته شو چې دا په تاریخ کې تر ټولو غټه مرګانی ناروغي وه. WHO اعلان کړه چې دغه درې واړه هیوادونه د ایبولا له ناروغۍ نه خلاص شوي دي. WHO وایي په لابیریا، سیرالون او ګینی کې د ایبولا د ناروغۍ وضع داسې ده چې نوره د بین المللي اندېښنې وړ نه ده. د استرالی حالات ایبی کمیټه د WHO په مرکز کې غونډه وکړه چې په لویدیز افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ په وضع باندې کره کتنه وکړي. دغه کمیټه نوای لابیریا، سیرالون او ګینی په کامیابۍ سره د ایبولا د ویروس د خپرېدو سلسله ختم کړه. د ملګرو ملتونو دغه اداره دا مني چې ګینی د ایبولا د ویروس او مړینې د نوو پیښو سره مخامخ شوې وه، مګر دا وایي لکه څنګه چې توقع کېده د یو لنډ وخت لپاره وه. دغه کمیټه وایي درې واړو هیوادونو وکړه شلو چې د نوي ویروس د پیدا کېدو ځواب په چټکۍ سره ووایي، ځکه نو د ایبولا ویروس نور بین المللي ګواښ نشي مخامخ کولی. په داسې حال کې چې دا یو ښه خبر دی، د WHO عمومي رئیس مارګرت چان څرګنده کړه چې ډاټا ښایي د ژوندي پاتې نارینهوو په مني کې د ایبولا ویروس پاتې کېدای شي، ځکه نو توجه باید وشي چې د ناروغ د رغېدو نه یو کال وروسته د جنسي ارتباط له لارې دغه ناروغي بیا پیدا کېدای شي. چان خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
A high level of vigilance and response capacity must be maintained to ensure the ability of the countries to prevent the Ebola.
په لوړه ساته پاملرنه او عکس العمل باید موجود وي چې د دې ډاډ ورکړی شي چې هیوادونه د ایبولا د ویروس د مخنیوي قابلیت لري او په چټکۍ سره دې د دغې ناروغۍ څرک ولګولی شي او ځواب دې ورته وویلی شي چې په راتلونکي کې خپره نشي. د روغتیا د نړیوال استراري حالت د انتظام د کمیټې د رئیس مرستیال رابرټ سټیفن دا مني چې قناعت به غلط وي، مګر دی وايي حالت مثبت دی. د لویدیځې افریقا په خلاف ټول موقتي قیدات باید سمدستي استکړه شي. سټیفن زیاتوي،
As in previous decades, there have been every now and then outbreaks of Ebola in various parts of sub-Saharan Africa.
په تیرو لسیزو کې د افریقا د لوی سارا په بیلابیلو برخو کې کله ناکله د ایبولا ناروغي خپرېده، او د دې معنی دا نه و چې دا به د بین المللي اندېښنې سبب شوی وي، یعنې دا چې د عامې روغتیا اضطراري حالت دی وي. ځکه نو موږ په دې اوس وخت کې د ایبولا په ارتباط عادي حالت ته راغلي وو. د اضطراري حالات کمیټه پیشنهادوي چې د ګینی، لابیریا او سیریالون په خلاف ټول هغه قیدات چې د سفر او تجارت په باره کې لګېدل وي سمدستي باید لری کړی شي.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 9 بجې او 55 دقیقې دي. د دې خبرونه په پای کې د څو مهمو خبرونو غټټیږي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د ترکیې په جنوب کې د امنیتي اندېښنو له امله د امریکا د پوز پرسونل د کورنۍ غړو ته حکم وکړ چې د هغه هیواد له دریو کورونو نه ووځي. د امریکا د دفاع وزارت د حکم په اساس د ازمیر، انجرلیک او مغلا په ښارونو کې د امریکا د پوځي پرسونل د کورنۍ 650 رویستل کیږي او نور ځای ته انتقالیږي. د پینټاګن او خارجه وزارت په یو غړې مطبوعاتي بیان کې ویل شوی دی چې د ترکیې د دریو خورونو د امریکا د نظامی پرسونل رایستل دایمي بڼه نه لري. د انجرلیک نظامی اډینا امریکا لوتکه په سوریه کې د داعش په ضد هوایي عملیات سرته رسوي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وای چې د یمن پر روان وحشیانه او ظالمانه جنگ کې تر اوسه پورې زرګونو ماشومان وژل شوی دی. د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان د حکومت د سولې د عالی شورا استازو او د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د حزب اسلامي یو درې کسیز هیئت دوهمه مستقیمه غونډه وکړه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما به د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او په روسیې کې د هیواد خوا د جنگ د امادګۍ او د غوښونو په باب د چین، جاپان او جنوبي کوریا د مشران سره په دې هفته کې په واشنگتن کې د یوې نړیوالې امنیتي غونډې په زمین کې وغږیږي. اوباما به د پنځشنبه په ورځ د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه، د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ او د جنوبي کوریا د جمهور رئیس پارک ګیون هیسرا په جلا جلا توګه وګوري، او د شمالي کوریا حکومت خپل خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو د نوو اقتصادي بندیزونو د نافذ کېدو نه وروسته د خلک د خوراکي موادو د کمبود لپاره ځانونه چمتو کړي. پرون د سه شنبه په ورځ د کاناډا د کیوبک په ایالت کې د یوې کوچنۍ مسافرونکو الوتکې د رالویدو پیښه کې شپږ کسان مړه شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل، کندهار، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف، هلمند او فراه کې بنن اسمان ځای ځای اوریځ وي. په هرات کې بنن باران وسي او په کابل کې بنن د تودوخه لوړه درجه 22 وي او ښکته به 10 درجه وي. هم دې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. د درې خبرونې همکاران حاضر دي، نسرین محمود عزیزی حاضر ده خپل خبرونه به تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو آشنا